یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی څلرویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 14 سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. د بسرحده ډاکټرانو ټولنه وایي که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت په وروستیو محدودیتونو کې د روغتیایي مؤسسو کارکوونکي مستثنا دي، خو وایي د کار د دوام لپاره دوی ته هیڅ راز رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت نږدې درې اونۍ مخکې په کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز یې پرې ولګاوه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو پر کار د محدودیت له کبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د دریو اونیو له اوښتو وروسته د دې محدودیت اغیز په ټول افغانستان کې د لیدلو وړ دی. د ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې د ښځینه کارکوونکو له ګډون پرته نشي کولی اړ خلک تشخیص کړي او هغوی ته لازمې مرستې ورسوي. IRC یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټول افغانستان کې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ګډون یوه عملیاتي اړتیا ده. د کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي څو ښځې او نارینه کارکوونکي خپلو دندو ته دوام ورکړی شي. د افغانستان د برښنا شرکت د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د پرچاوي خبر ورکوي. د شرکت بیګا پر خپل ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. د برښنا شرکت د دې ستونزې علت په ازبکستان کې تخنیکي اوارز بللی دي. د بیان له مخې د ازبکستان د برښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپله د اړتیا وړ څه باندې 80% برښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د دې هیواد پر لوی مذهبي مشر انتقاد کړی او ویلي دي چې علي خامنهای د ایران استازی نه دی. په ایران کې له پراخو مظاهرو له پیلېدو وروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. دا څرګندونې د خامنهای د پنجشنبې ورځې د هغې وینا پر وړاندې د کریمی غبرګون و چې ویلي وو د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونه د دښمن د ښه پلان نتیجه وه. خو زیاته یې کړه هغوی فکر کاوه چې نورو هیوادونو ته د څو پلورلو عناصرو د هڅونې او د ایران پر ضد د تبلیغاتو په وسیله به زموږ ځوانان ناامیده کړي. د سپتمبر په 14 د حجاب د نه مراعتولو په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د ایران د حکومت یو شمېر مخکښ شخصیتونه تحقیقاتو ته کینولي او له ځینو یې پاسپورټونه اخیستي دي. او لیتوانیا د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکي وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یوه غونډه کې د زلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پترو بشتا ته وسپارل شو. زلنسکی چې د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې ګډون کړی وو، د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د ازادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د پارلمان لخوا تصویب شوه او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو، دیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو، پرمختګ او نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي که څه هم روغتیایي مرستندوی مؤسسې د طالبانو له وروستي بندیز څخه مستثنا دي، خو دوی ته په دې برخه کې رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. له افغانستان سره د استرالیا لخوا د کرکټ لوبلړۍ د فسخه کولو پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د طالبانو د حکومت دریز راخلو.
دا یو واقعیت دی چې کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي او د لوبو برخه د لوبو چوکاټ کې وساتي.
په نړیوالو مسایلو کې خبروري چې برتانیا اوکراین ته ځینې ټانکونه ورکړي څو له روسیې څخه د سیمو په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په ځانګړي پروګرام کې به واورئ چې ولې نشه یي مواد د انسان ذهني تمرکز ګډوډوي.
د دې عوامل دوه بودلې دي، یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. په مرضي حالاتو کې ډیر چې تمرکز مختدیږي په احتیاط کې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. ورځو لمړی موضوع ته، د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان یا ام اس اف په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر حکومتي بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې بندیز په لګولو سره په افغانستان کې د ښځینه ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو راتلونکي له خطر سره مخ شوي. د ټولنې په اعلامیه کې ویلي که څه هم د بی پولی ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي، خو هیڅ ډول تضمین نشته چې دوی وکولی شي له کوم ممنوعیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC ویلي نږدې درې اونۍ وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاو، د دې کار اغیز په ټول افغانستان کې د لیدو وړ دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب،
تکل سے بغیر دولتی موسساتو کې د طالبانو لوري د خزینه کارکونکو د کار د بندیز د خبرګونونو په دوام د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان ام اس اف ویلي دي چې د دې بندیز په لګولو سره په افغانستان کې د خزینه ناروغانو او روغتیایي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخ شوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تازه خبره شوي ویلي کڅه هم د بی پولی ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو له دغه بندیز مستثنا دي، خو هیڅ ډول رسمي تضمین نشته چې دوی وکولای شي له کوم ممنیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو سازمان د 150% نه زیات روغتیایي قدر خزي جوړوي چې 900 ډاکټران، نرسان او نور متخصصین پکې شامل دي. په اعلامیه کې دغه شان راغلي دي چې ډېرې افغانان بشري مرستو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري او دا هر څه په مرستندوی موسسو پورې تړلي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په غیر دولتي مرستندوی موسسو کې د خزینه کارکونکو په موجودیت باندې ټینګار کړي. په همدې حال کې د ژغورنې نړیواله کمیټه ټینګار کوي چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د ښځو ونډه او په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایط او وضعیت ته په کتو یو عملیاتي اړتیا ده. IRC پرون ناوخته یو خبر پانه کې چې د جنوري د 15 نیټې د خبرې شوې خبر پانه په تعقیب خبره کړې لیکلي لا غوړځي چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه سي اغیز یو بد پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې ویلي د تیریونی په پایل کې دوی ته د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې خزینه کارکونکو هغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالی برخو کې کار کوي کولای شي بیرته دندو ته استانه شي. د ژغورنې د نړیوالو کمیټې له قوله د دې وضاحت وروسته IRC په څلور ولایتونو کې د ځای پر ځای او ګرځند روغتیایي ټیمونو لارې د روغتیا او تغذیه خدماتونه بیا پیل کړي. IRC زیاتوي دوی اوس په نور ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیه د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیوالو کمیټه وایي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه التیاوی ورځوی وغه ډول چالتیاي د مرستي او پروګرامونه وړاندې کوي. په تیر کال کې IRC له 15 میلیونو څخه زیات افغانانو سره مرسته کړې او د دې ادارې په خبره کې خزینه کارکونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا پایل کړي. طالبانو پر خوځو د محدودیتونو په دوام د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په هنتونونو ته د نجونو په تګ او په غیر دولتي موسساتو کې په کار کلک بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې پریکړې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د مرستو رسونې کارونه ځنډولي. تازه د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په داسې حال کې چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د یخنۍ درجه -15 ته ورسیږي. په انجوګانو کې د ښځو د کار د بندیز له امله د مرستو ویش ډېر اغېزمن شوی. دغه نړیوالې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د بشري مرستو ملګري ادارې خلکو ته د ګرمو کالیو او نغدو پیسو په ګډون مرستې رسوي، خو د طالبانو وروستۍ پریکړې دغه لړۍ سخته ټکنۍ کړي. اوچا خبرداري ورکړې چې که طالبان خپلې پریکړې بدلې نه کړي میلیونونه افغانان به لا نور وځپل شي او بهرنۍ
مرستې به وچې شي. بلې تکل سره ډېره زیاته مننه اکرام الله اکرامو چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یا IRC او د بسرحد ډاکټرانو د ټولنې MSF د وروستیو اعلامیو جزئیات را کول دوی په افغانستان کې پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو بندیزونو او د دې بندیز له کبله په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو پر کمیدو اندېښنه ښودلې. د طالبانو لخوا پر افغان ښځو د کار بندیز اوس یو شمیر هغه دولتي ادارې اندېښمنې کړي دي چې د صحت په برخه کې فعالیت لري. د دوی په باور په افغانستان کې صحي برخې ته کار کول د ښځو له شتون پرته ستونزمن کار دی، خو که افغان میرمنې په دې برخه کې هم له کاره منې شي اغېز به یې د عامو افغانانو پر ژوند څومره وي؟ محمد خاطر پردیس په دې اړه د مرکې په سر کې دا پوښتنه له ښځینه فعالې فریدې حفیظ نه کړې ده.
د طالبانو د حکومت له شروع څخه د میرمنو دغه د بندیزونو لړۍ پیل شوې ده چې په لومړیو کې د ښوونځیو بندېدل، بیا له هغې څخه وروسته نور قیدادونو پر حجاب او ګرځېدګنځن د ځایونو کې، له هغې نه وروسته د پوهنتونونو تړل کېدل او اوس د کار پر ځایونو باندې بندیزونه. دا هغسې دي چې نه یوازې دغه موسسې اندېښمن کوي، بلکې ټول نړیوالې اندېښمن کړي دي. او دا شی که چېرته لږ وخت په تېرېدو سره موږ ګورو، ممکن دا یو اتفاق پذیر وي، یعنې دا شاید اتفاق راوړي، ځکه چې طالبانو په خپل کارونو کې، په خپل بندیزونو کې، په خپل دغه یو نیم کال یا کم دوه کلو حکومت کې دوی دا ثابته کړه چې هغوی د ښځو لپاره څه رقم د یو قیدادي پلان لري، یو څه رقم د یو شوم نیت سره هغوی راغلي دي. دې سره سره دغه موسسې اندېښنه د پام وړ ده، ځکه چې ممکن دغه شی په څو میاشتو وروسته یا څو وخت وروسته دوی باندې هم دا کار تعمیر شي، ځکه موږ ګورو چې څو نور موسسې چې په افغانستان کې په نورو برخو کې کارونه کوو، په تعلیمي برخه کې کار کوو، په نورو بشري مرستو کې کار کوو، تر هغوی باندې بندیز شو، نو کله چې د دوی هغه همسایه یا د دوی ورته نورې موسسو باندې بندیز لګول کېږي، ظاهره خبره ده چې دوی به هم دغه خبره ځان ته را اړوي.
بله اغلی حفیظ، د طالبانو وروستۍ پریکړه څومره غیز پرې باسي پر هغو افغان میرمنو باندې چې هغوی هممهاله اوس د صحت په برخه کې فعالیت لري؟
حراس د طالبانو نه حراس د ټولو میرمنو ده، که هغه په افغانستان کې دننه وي که بهر وي. له هغې ورځې چې طالبان په حکومت دي، ټولې میرمنې ورځنې ویري، او دا ویره پر ځای ده، ځکه طالبانو بار بار دغه کارونه وکړه، د ښوونځیو نه شروع تر دغه اوسه پورې څومره کارونه دوی وکړل، څومره شیانو موږ شاهدان یو. پر کار باندې یوازې دا نه، هغه میرمنو باندې چې بندیز لګېدلی اوس په کورونو کې ناستې، طبیعي ده چې د هغوی اقتصادي وضعیت ته ضربه ده، د هغوی روحي وضعیت ته ضربه ده، د هغوی هغه خواریانې زحمتونه چې په تېرو کلونو کې هغوی د تعلیم په برخه کې ویسري، هغه پر اوبو ځي او بیرته پاتې کېږي. دغه میرمنې چې اوس مهال پر کار دي په صحي برخه کې، ګورئ صحي برخه دا هغه برخه ده چې دا یو اشد ضرورت ده، د دې نه بغیر هیڅ یو ملک، هیڅ یو انسان هم بې طرفه نه ده. هر څوک په صحي مشکلاتو باندې یا هر ملک په صحي اړخو کې ضرورت لري. بیا د ښځینه ونډه په صحت برخه کې دا هغه څه دي چې هیڅوک هم ترې منکرېدای نه شي، او دا برخه تر ډېره حده پورې حتی نارینه ډاکټران یا نارینه د صحي پرسونل دا نشي پوره کولای.
اغلی حفیظ، د دغو موسسو دپاره اوس په کار څه دي؟ کومې بدیلې لارې تاسو ورته وړاندیز کوئ؟
لومړی خو د ټولو موسسو دپاره دا چې بشري مرستې باید پر افغانستان ونه درول شي، د حکومت جزا، د حکومت ناکامي باید هغوی په عامه خلکو باندې تعمیل نه کړي. زموږ خلک، زموږ ښځینه، زموږ ماشومان دا ضرورت لري. د دې لپاره چې یو څو کسان پر موږ حاکمان شوي دي، یو څو کسان زموږ پر ملک راغلي دي، دا نه انساني ده، او نه هم کومه بل داسې هغه ده چې دوی دې پر موږ باندې بشري مرستې ودروي. بل کوم یو چې په نړیواله ټولنه کې څومره موسسات دي، څومره هم دغه بشري مرستو موسسې دي، دوی کولی شي پر حکومت باندې ټینګار وکړي. هغه ټینګار د داسې نه وي چې دوی ووایي چې موږ مرستې ودرو. مرستې ودرول دا پخپله د انسانانو وژنه ده، او دا غلط دی.
د ښځو د حقونو فعاله فریده حفیظ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په قاطع اکثریت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه چې د دې ټولنې په اعلامیه کې ظالمانه بلل شوي دي لرې کړي. په ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یولس غړو بېګا خبره کړه ویل شوی دی چې د خیریه مؤسسو ښځینه کارکوونکې د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د امنیت شورا د اعلامیې په باب جزئیات ورکوي اوریدونکو ته.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته اوریدونکو ته. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر کیمی هیروشیګان د امنیت شورا اعلامیه هغو خبریالانو ته واوروله چې د دې هیوادونو د ډیپلوماټانو پر شاوخوا راټول شوي وو. جاپان اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. دې اعلامیې ته د امنیت شورا دایمي غړو متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې او دورې غړو البانیا، برازیل، اکوادور، گابن، مالتا، سویس، متحده عربي اماراتو او جاپان مثبت رای ورکړی دي. خو د امنیت شورا دوو دایمي غړو روسیه او چین او دوو دورې غړو موزمبیق او غانا منفی رای ورکړي. په اعلامیه کې د بشري مرستو په رسونکو موسسو کې جنسیت ته له پام پرته د کارکوونکو د کار پر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو پر اړتیا ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا وود وارد پر ټویټر په یوه بیان کې ویلي دي چې د پنجشنبې تر ورځې په سلو کې شاوخوا 1500 غیر حکومتي موسسو د طالبانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی او د بشري مرستو په رسولو کې په سلو کې اتش پېته کمخ راغلی چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو له ګډون پرته د بشري مرستو د رسولو چاره امکان نه لري. په بیګانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو او کار او همدرد د ښځو پر فردي ازادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدلو محدودیتونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه هم شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او 10 دورې غړي لري.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیګانۍ غونډې په اړه جزئیات راکول. البته له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې غوښتنه کړې وه چې باید پر دې تمرکز وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو، ورزش او عامه ځایونو ته د لاسرسي په ګډون ټول بندیزونه باید لرې شي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د برتانیا صدر اعظم موافقه کړې چې اوکراین ته بځینې ټانکونه ورکوي چې له اوکراین سره له روسي ځواکونو د سیمو په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. راپورونه وایي چې د دې ټانکونو یوه برخه به ډېر ژر د اروپا ختیځ ته ولېږدول شي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
راپورونه وایي د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک موافقه کړې چې د بریتانیا د پوځ څلور ارادې چیلنجر دوه ټانکونه به ډېر ژر د اروپا ختیځ ته ولېږدول شي. په راپورونو کې ویل شوي چې اته نور جنګي ټانکونه به بیا وروسته دغې ساحې ته ولېږدول شي چې بیا به اوکراین ته رسول کېږي. بریتانیا هیله منه ده چې دغه ټانکونه به له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسي ځواکونو خپلې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. په بریتانیا کې ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې صدر اعظم سوناک به په دې باب د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ته د شنبې په ورځ اطلاع ورکړي. د جرمني خبری اژانس په حواله د بریتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي صدر اعظم واضح دریځ لري، هغه دا چې بریتانیا باید د اوکراین په تړاو پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې سرچینې په خبره په دغو ژمنو کې دا موضوع هم شامل ده چې اوکراین ته به د ځان د دفاع او د جګړې په ډګر کې د وضعیت د بدلون لپاره حیاتي تجهیزات ورکړل سي. له دې اقدام سره به بریتانیا د لویدیز لومړی قدرت وي چې اوکراین ته عمده جنگي ټانکونه ورکوي. څو ورځې مخکې لویدیزو چارواکو خبرداری ورکړی و چې د ټانکونو او نورو درنو وسلو په ګډون د جنگي ځواک له زیاتولو پرته اوکراین نسي کولای چې له روسیې د پام وړ ساحې بیرته ونیسي. په ناټو کې داسې اندېښنې ولاړې سوي چې اوکراین ته د جنگي ټانکونو ورکړه به روسیا دې ته وهڅوي چې په اوکراین کې روانې شخړې ته نور هم لمن ووهي. دبدسل کېده چې د امریکا متحده ایالاتونو د خپلې پوځي مرستې د تر ټولو لوی بستې د ورکړې په لړ کې اوکراین ته د برادلی په نوم د 500 وژونکو زغرولو وسایطو د ورکړې ژمنه وکړه. په همدې حال کې جرمني هم اعلان کړی چې اوکراین ته به د ماردر په نوم څلوېښت ټانکونه ورکوي او فرانسې هم اوکراین ته د ټانکونو د ویجاړوونکو پوځي وسایطو د ورکړې خبره کړې ده.
د چهارشنبه له ورځې یعنی د جدي له اتهویشتمې نېټې څخه د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې د شپې لخوا په منځنۍ څپه په دولس شپږ نوي هم اورېدلی شئ. د ازادۍ راډیو خپرونې د ورځې لخوا د پخوا په شان په لنډو څپو په یوویشت نولس او پنځهویشتو مترو اورېدل کېږي. د ازادۍ څپې یو ځل بیا تکراروم، په لنډو څپو په نولس یویشت او پنځهویشتو مترو او په منځنۍ څپه په دولس شپږ نوي اورېدلی شئ. البته منځنۍ څپه د مرغومي له اتهویشتمې نېټې پیلېږي. ورځو نورو مطالبو ته، وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړه، د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر پخواني چارواکي د کرکټ په برخه کې اوسنۍ لانجه د افغانستان د کرکټ د راتلونکي لپاره د خطر یو زنګ بولي. د دوی په وینا که د کرکټ نړیوالې شورا تر ناستې پورې روان حالت کابو نشي، پایلې به د افغانستان د کرکټ لپاره ښې نه وي. د استرالیا کرکټ بورډ دا پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو او نجونو د کار او تحصیل د بندولو په غبرګون کې کړې. محمد خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
له هغې وروسته چې د استرالیا کرکټ بورډ افغانستان سره د دریو یو ورځني لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه او د دغه هیواد یادې پریکړه ته افغان لوبغاړو، کرکټ بورډ او ځینې سیاسي چارواکو غبرګون وښود، اوس د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر پخواني چارواکي دغه حالت د افغان کرکټ لپاره د اندېښنې وړ ښیي. د افغانستان په کرکټ بورډ کې پخوانی ملي روزونکی دولت احمدزی وایي د استرالیا هیواد وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه پیغام نه لري. د هغه په خبره افغان کرکټ بورډ او لوبغاړو ته د وس لپاره نرمښت پکارو، ځکه چې د کرکټ نړیواله شورا ناسته راتلونکې دوو میاشتو کې کیدونکې ده. نوموړی اوسنی حالت او اغیزې د آی سی سي په راتلونکې ناسته کې داسې بیانوي:
استرالیا یو آی سی سی کې خلق لري، مضبوط ووټ ده، خبره اورېدل کېږي، خبره منل کېږي. هغه ځای چې ده ډېر خطرناک ده. دا یو سیریز خو چې ده ونسو کینسل سو ده به دومره خطرناک نه وي لکه هغه میټینګ کې خدای مکسې د موږ مخالفت ونسي. دا څومره تیز مخالفت چې موږ وکړو، هومره تیز مخالفت دوی د موږ په پل ممبرشپ کې او د ښځو په کرکټ باندې هلته دومره سخت دریز او څه نور داسې شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دي چې دوی پوره کولی نسي. نو هغه سې ده له دې نه زیات خطرناک خبره ده.
ښاغلی احمد زیوی روان حالت باید ژر تر ژره کابو شي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په دولسمه له افغانستان سره د درې ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه. د دغه هیواد کرکټ بورډ د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره وویل چې دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو له لورې د افغان میرمنو او نجونو د کار او تحصیل د بندېدو په غبرګون کې کړې ده. د استرالیا هیواد دغه پریکړه ته د افغانستان کرکټ بورډ او ګڼ شمېر افغان لوبغاړو توند غبرګونونه وښوده. د افغانستان کرکټ بورډ دغه پریکړه غیر عادلانه او اندېښمنونکې وبلله. ځینو افغان لوبغاړو بیا په خپلو ټویټر اکاونټونو ولیکل چې کرکټ باید له سیاست نه لرې وساتل شي او له استرالیا نه یې وغوښتل چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. خو د استرالیا کرکټ بورډ بیا د جمعې په ورځ د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې بنسټیز بشري حقونه سیاست نه دی. له دې سره خوا کې د افغان لوبغاړو او ځینو کرکټ پوهانو وروستیو څرګندونو ته چې کرکټ د وخت په تیریدو سره سیاسي کیږي، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا خو یو واقعیت دی چې کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي، او ټول هغه څه د انسانانو اړتیا ده هغه موضوعات نه سیاسي دي نهونه کتل سي، او د فشارونو اعمال او د تحریمونو دوام دا بې ګټې ده. استرالیا هم دا کار باید ونه کړي او د لوبو برخه د لوبو په چوکاټ کې وساتي او هر څه نه سو استفاده ونه سي او هر څه نه د ملتونو په وړاندې باندې موقف کړي او فشار ایرادولو خاطر ګټه وانه اخیستل سي. اسلام آباد په دې برخه کې پیغام دا ده سي سیاسي موضوعات ته غیر سیاسي موضوعات ته جلا باید سي، او دا که نه جلا کېږي دا بې انصافي ده د ممالکو لخوا.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کرکټ پوهانو په باور د استرالیا دغه پریکړه کولی شي نور هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره په راتلونکي کې سیالي لري د لوبو نه کولو لاره پرانیزي. افغانستان د مارچ په میاشت کې له استرالیا سره په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ کولې، خو د وروستۍ پریکړې له مخې دغه سیالۍ هم لغوه شوې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن غرمنی خبری مجله په وروستیو دقیقو کې یو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبریږي. خو له هغه مخکې یو راپور لرو او د ټکنالوژۍ له نړۍ البته، او له هغه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبریږي. سویسی څیړونکو د پاکې انرژۍ د تولید پر لور یو بل ګام اخیستی دی. دوی داسې یوه وسیله جوړه کړې ده چې د دې ډول انرژۍ له زیرمه کولو سره مرسته کوي. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
په سویس کې څیړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له هوا او د لمر له وړانګو هایدروجن جوړوي. هایدروجن د پاکې انرژۍ لپاره کارول کیږي. دوی دا وسیله له طبیعي فوتوسنتیز څخه په الهام جوړه کړې ده. د یورو نیوز د راپور له مخې سویسی څیړونکي وایي دا کوچنۍ وسیله یوې پاڼې ته ورته ده، او دوی هیله لري چې د تجدیدیدونکي انرژۍ د زیرمه کولو ستونزه به د تل لپاره حل کړي. نن سبا په نړۍ کې د لمر او باد په شان تجدیدیدونکو انرژیو ته پام ډیر دی، ځکه چې د فوسیلي انرژیو په شان هوا نه ککړوي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې څیړونکي له کلونو راهیسې د داسې انرژۍ د تولید په لټه کې دي چې اقلیم ته زیان نه پېښوي. د سویس د ای اف پی ایل پوهنتون څیړونکی کووین سیویلا وایي د هوا له کاربن ډای اکساید څخه د طبیعي فوتوسنتیز عملیه د لمر په وړانګو او بیا د قند له تولید سره تړلې دي. دوی وایي چې دوی هم غوښتل چې دا کار وکړي، یعنی د لمر وړانګه او اوبه له هوا واخلي او د لمر انرژي د هایدروجن په بڼه زیرمه کړي. که څه هم تر دې مخکې د مصنوعي فوتوسنتیز عملیه ښودل شوې، خو د سویسی څیړونکو نوې ټکنالوژي دوی ستونزې له منځه وړي. یوه له هوا څخه د اوبو اخیستل او بل د لمر په وړانګو د کیمیاوي انعکاس د انرژۍ برابرول. دا څیړنه په ایڈوانس میټریالز نشریه کې خپره شوې ده.
سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنا محمد خون د هلمند د سنگین ولسوالی څخه د سرپاجی کیم. نو ورور از مرز د شپږ میاشتو ماشونه را کړی دی. په خاص په تزرې زمرد د کاله و سره شپږ ډیر زره کې نو په شپږ ډیر زره کې زمرد هم ورور اتل زره را کړی دی. اتل زره پاتې دی. نو زه په دواړو په خپل ما یو به مو ورور د لوړو مقامات سره د نړیوالو سم دا خوښ دی چې د زمرد ما یې بین ماشونه را کې دی و ورز د خواري د زندګی نیو. نو باید د طالبانو مشرانو کشران او د نړیوالو پرې زمرد غوړتیږي. وخت سلام په استلای.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې دا کجکی پولیسوالی کې دا سلام شبکې چې دی ډېری کمزوري دی او هیڅ کار نه کوي. انټرنیټ کار خو ګسره نه جنې اخیسته کېږي. د خبرو کار له ماسې ولر جنې اخیسته کېږي. د لوړپورو چارواکو سره ټکنالوژي وزارت موږ دا غوښتنه کوو چې تر څو د هلمند ولایت کجکی پولیسوالی کې د سلام شبکې کیفیت لوړ کړي. وسلام.
سلامونه امنی کې دې دا جرنجو دې دن کو کار کومه ته ان میروي ځخلا کې دې مل شګا شو سې دن کېما زموږ دې وازنې غشتنه دا طالبان نو شران څه چې دا شوز مکتوب ته دې اجازه ورکې زګه چې شوز ته به هر بخښ مزاحتیا له رقم علمي اګه ډاکټر دې اګه پولیس په ترن کې هر بخښ مزاحتیا ورته لو نو یې لمنه دې دې ته دې ورته وې وسه زمان څخه کار واخی زګه نړیواله موږ ته دیت نیولې ده. نو هیله منم چې شو د شوزو حق بشپړ واخی. ډیر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبری برخه پای ته رسیدله. شی به وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. خو له هغه مخکې یو ضروري یادونه. د چهارشنبه له ورځې یعنی د جدید یا مرغومي له 28 نیټې څخه د ازادۍ رادیو خبرونه د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو پورې د شپې لخوا په منځنۍ څپه 12.9 مترو باندې هم اوریدلای شي. البته په منځنۍ څپه د ورځې لخوا د ازادۍ رادیو خبرونه د پخوا په شان